برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپه 9 بجې شته. تاسو ازادي راډیو ته غواکیست. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه. طالب چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ په میدان وردګو او فاریاب ولایتونو کې په سوجلا ټرافیکي پیښو کې لږتر لږه اته تنه مړه دي او 15 نو ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اجنسي میدان وردګو د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبې په ورځ کابل کندهار په لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سیدآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه چلا جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. په مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بل خو د فاریاب د ثلاثه فرهنګ رئیس شمس الدین محمدی خصوصي تلویزیون ټولو ته ویلي چې د دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ په پوکانی سیمه کې د یو فرانکوچ ډوله موټر د چپه کېدو له امله یو ښځه یو سړی وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې په فاریاب کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې یوه ښځه وژل شوې ده. په افغانستان کې په وروستیو ټرافیکي پیښو کې زیاتې شوې دي چې یوازې په تېرې یوه میاشت کې په کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله وخته. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي قانونونو څخه پراخ سرغړاوی، د موټر چلوونکو زیات سرعت او بهتري په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو او ترسکې د درنو برګ ژوبلو سړي مسلې لاملونه ګڼل کېږي. د واده پیژندنې درې پاتې ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د واده پیژندنې درې نن په بیان کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لس او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غواړي چې په دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز دې لغوه کړي. والکل تارک په وینا کې ویلي چې د طالبانو هغه اعلان ډېر اندېښمن کړی دی چې وایي که د نادولتي موسسې ښځې به کار وګمري نو د فعالیت جواب یې لغوه کړي. ښاغلی تارک دا یو ناسم اقدام بوله. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په رسمي مکتوب کې چې اوس وسی پر ټولنیزو شبکو خبر کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ شو چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو ته باندې دوه کال مخکې په کورنیو نړیوالو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر هم د رسول طالبانو غوښتنه دي چې د ښځو اړوند ټول له تبعیض څخه ډک فرمانونه لغوه کړي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو فی افغانستان سره د جنوبی کوریا د 15 میلیونه ډالر مرسته خبر ورکوي. ډبلیو فی نن په بیان کې ویل چې د مالی مرسته به په هغو بېوزلو کورنیو چې نه پوهېږي بل وخت خوړل کومه کړي، د میندو ملاتړ لپاره د مقوي غذا، د لومړنیو ښوونځیو ماشومانو د خوړو برابرولو او نور بشري چارو باندې ولګول شي. ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په فتیر رسومیش کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پر وخان د پاکستاني پوزملې په اړه په ټولنیز رسنیو کې د اوازو خپرېدل.
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په نظر هم په دې باندې بحثونه روان دي.
په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپلو کورنۍ سره یوځای شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دلته مکمل چې کوم افغانان دي، کومه پانګونه کړې ده، پیسې جمع کړې دي، دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاویږي او نه ورته رسیږي.
خبرونه کې تر نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین سفیر سره د طالبان د کورونا چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرو یو موضوعي واخان هم و. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه توده کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیت قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دغو اوازو سره هممهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو تر څنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شینګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی، که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان له چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آی اس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دي.
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي، خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هلته خپل نظامي د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپله دغه اقدام نشي کولی. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډېره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپله امریکایانو ته. امریکایان په خپله د دغې سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چېرته فرضاً کوم اقدام کېږي د بیدون د اجازې دې امریکا نه کېږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د ده لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې چې کوم جنګونه د دوی سره شوي وو، هغه جنګونه تاثیرات په دې باندې ډېر زیات وو. د دې ډېر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامي پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوی ګرځي، دوی دا د واخان مسلې واچوله او د دې لپاره دوی خپله د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغې ډېر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره دې خواخه تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان ویل چې اوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغې شرایطو کې چې اوس کوم یو د ژمي مسله ده، دی وخت کې د پاکستان د اردو تک الته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر سابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته. بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی خلکو ته، داسې اردو چې ترینینګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نه شي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهم دی؟ په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو کورو ډېر زیات ځپل سوی ده، څومره د دغې لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اسیا سره د وسیلېدو لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغې لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویلي چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړه کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لاره ده، د ون بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا ون بیلټ روډ اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسې دي. بلکې د ټرمپ د راتګ نه بعد به تاسو وګورئ دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې ون بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د ده لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې ون بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینم که تاسو د تازه خبرونه اورېدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کلیزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته دغه کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غاړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شلته خپل نظامي پوستې او دام اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چارشنو کې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په راسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 1000 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف فرانسې شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران ویستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامني د دې لامل شوي چې ماشومان یې په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکی بشیر احمد چې ماشومان یې د یونیسف په مرسته له ایران تر ویستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچه 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې ایران ته واسول ترڅو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونیول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او همدې مرسته وکړه. اولې ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه له موږ سره دي او تا اندېښنه مه کوه. وروسته له څو اونیو هغوی افغانستان ته انتقال کړل او له ما یې تاییدي واخیسته چې بیا به یې نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ
میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ شوم. زما زوی 15 کاله عمر لري. کله چې زه ونیولم زوی مې نه و، په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارۍ وکړې چې ما ته اجازه راکړې چې زوی مې په دوکان کې دی هغه راولم، خو دوی زما په ژبه نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوسلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وخت روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني پیچلی او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پرخوځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړې. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2015 کال د رارسېدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تېره د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلې وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبه یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1900 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د 4 شنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سختې زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه هیواد حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې د نیول شوي افغانانو شمیر اتیا تنه دی. په خبره یې دوی پرون وروسته له هغه نیول شوي چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه هیواد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولي دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللي وو. په اسلام آباد کې میشتي وی افغاني کډوالې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه در بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواهند می برون وطله او چه هر کارت ترلاسه کری چه اسلام آباد که پریوش دلی شوز و مکویزه پا پروسس که دی. خود دوی دسامبر بروستایو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواهند می همده لپاره چه پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چه شو را تیزنگ و واقع چه موگیه طول پی وخونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلتا دری ماشومانو سره مناسته یم. هیچ نپوهیگم چه چه وکرم، نخپل وطن تطلالی شو او نه دلتا آرامه یو.
په اسلام آباد که دافغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی دنیول سب ویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود دی اتیا نفر شاوخوا بوي. دغه افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډېر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه د ډي سي دفتر ته تللي وو د ان او سی د سند لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کې دي یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی یې ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بېګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د ډسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمیشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 سره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاري ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه یې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې دي افغانانو ته به ورسېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800 افغان کډوال ستن کړل سوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه ورځ.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان ښځو انجنونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو برخه دوام لري. نور هلته د سپوږمۍ په راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا راپه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې یې لاس نه دی اخیستی. فتانه چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپله په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر وسي ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اقرا مجله زما د 2024 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړه چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړی زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوی افغان په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره لړینو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2025 کال کې هم که نړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي، معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډیرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
د تند تنگ خبران در تحمل رو خوز خبرونه. سلامونه، افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شوې. تاسې آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. طالب چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ په میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په سوجلات ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د تاروان تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سې شنبې په ورځ د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سید آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 جلات ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هیواد د پیژندنې ادارې په اته ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې نن په بین کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا چهارشنبې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بېلابېلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 60 ملي مترو تر منځ وي. تاسو مل چې په افغانستان کې د ژمی موسم پیل شوی، ډېری خلک په بازارونو کې د سون د موادو د پیرلو